سلامونه ستړي مشه یې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غلازا دی رادیو نه اوریزه فرشته صاحب هم دا طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونو تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 یا پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د دې مودې پرتلای په چارو کې د دغه لاسوهنې شپک شپته سلانه زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي ځبی اولا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپل چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بیوزل افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي رادیو ته په خپل غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د ای طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پرخزو او انجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارټاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي دغه څرګندونې تیر ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهاویې مې ناسته کې کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقوقو وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. د ښاغلي فایق په وینا د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو، انساني، اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې جنونی پکې د زده کړو له حق نه محروم دي. هغه د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارټاید د نړیوال قانون لمخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د خزو د حقوقو له یو شمیر افغان فعالانو سره کتلی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوې دي. د یادول وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي په افغانستان کې د بشري یقونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې په تیرو دوه اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن د اکتوبر دروشتمه ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لکټر لګلس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او د محل چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لیږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
کاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوې دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او ویلي دي چې د 2023 کال کې 25 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوې دي. د ایران د حکومت له لورې د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سې شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د ایراني څنګه فردا د راپور لمخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی او په اشاره سره د افغانستان د بیارغونې او پرمختیا او لمنځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې او بعد د ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چاړشمې په سهار د کریمیا په ټاپو وزما کې د اوکراین سوال لس بي پيلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټاپو وزما کې یې د اوکراین سلول لری کنټرولیدونکو کښتۍ حمله مايزه وړلې دي. په یوې جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمې والی ویلي چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلول بي پيلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د 2025 کال د جنوري په 26مه تر سره شي او د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شو. یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زفرشتہ سها کرکلی کوم. خبرونه کې بار سره دارا پورونه واوري له پاکستانه راستانه شوې ځینې افغان خزي اونجونې په ناوړه روغتيایي وضعیت کې دي.
امدوز نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریض یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوم.
او د دې تر څنګ به واوري په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 200 کسه هره شپه مړه کیږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي.
د بندیزونو سربیره د یو شمېر ښځو هڅې د ژوند لپاره
لاس یولس نفر ته ماده کاری زمینه برابر کړی ده. دغه زما سره کار کوي، نور دغه شاګردان روزه مچې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته، را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه کلاساتي رادیو نه اوري. پیل کوو د خبرونه پر راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان خزي اونجونې په ناوړه روغتيایي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوی افغان کډوال نګدې نیمایي میرمنې اونجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نه چې دوی افغانستان ته راغلي له ډیرو اقتصادي او روغتيایي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیایي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22مه نیټه خپور شوی راغلی چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9 سلنه ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي، ښځې اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست،
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلي یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د زورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور یادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي، او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وی چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتي ستونزو سره مخ وي. د دې تر څنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هیوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپله خوښه یا د مجبوریت له مخې هیواد ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له ورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زمونږ همکار احمد تکال کتنه کړې ده. تاسو یې واورئ بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال استوګندي چې په دوی کې 1,16,000 ثبت شوي. شاوخوا 500,000 بې اسنادو او پاتې په بیلابیلو اسنادو په دې هیواد کې اوسیږي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال ډیره دي چې څه باندې 1.3 میلیون یې ثبت شوي. له 8 لکو زیات یې قانوني اسناد نه لري او پاتې بیلابیل اسناد لري. په دې کډوالو کې یوه ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتی ستونزو له وجې د قریشی په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
مونږ په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، وروسته چې د طالبان شي په حاکم سو د افغانستان، په دې کې به شک چې مونږ جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستانم په دغه چې دوی دغه د دروغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیمونه چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پاوځ بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسي، لملګرو ملتونو او لویدیزو هیوادونو غواړي چې خپل پخوانی یوجمنو سره سم د پرزیدلې جمهوریت نظام پاوځیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویره لقبل نه غواړي خپل اصلي نوم وخی ګیله لري.
نظامیان پیشین از سوی همه فراموش شده اند. هیچ پروسی
خوانی پوځیان لټولو هیر شوی دی. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارونکی او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بی پلان ژوند، د کار او تنخواه نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حد زیاتو لوړو بیو، د ډیپورت کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې د هغوی د همکارانو غفلت او نه پاملرنې د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځیانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یو بل ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشی وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
موږ په الحال کورنۍ سره دلته یو. کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پېج وژن نسی چې افغانۍ اسو. ستونزې ورس په ورس په منګ باندې فشار راځي. که نن به تلر سره په ډوډۍ باندې مشکلې به مدرکه اسو، که یو ورځ کار وکړو، درې ورځې په کورو کې اسو، به شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلکه مرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوځیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری دا سیمنګ ملګری شوی دی چې دغه جنې نیولې دي. نیمروز کې نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي. دا دود لسیزو رئیس روان دی او ډیرای د خلک په غیر قانوني لارو لسرحد اوړي. د افغانان په سرحد کې د پولیسو د وهلو ټکولو او حتی وژنو لګواخونو سره مخامخ کیږي. په ګډ سرحد کې د تلې یا میزان د 22 نیټې پیښه چې د نتایج شویو راپورونو له مخې ایرانی پولیسو ګڼ شمیر افغانان په ډزو ووژل د دې ګواښونو یو مثال دی. څه باندې څلور کاله مخکې د 1999 کال د غویا ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمیر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو. د هرات ولایت د رباط سنګي سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې غوښتل د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایرانی عسکرو ونیول. دوی ادعا وکړه چې ایرانی پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل. د شوی ادعا له مخې د اوو کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور شل کسان تری تم شوي وو. تهران دا ادعا رد کړې. د پرزیدلې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه. په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هیواده وایستل شي. ایرانی چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او رزنوی فعالیتونو هم د محدودیتونو کړی تنګ کړی ده. په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو ټلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګیدلای دی او له دې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی و. همدارس د تایبات خار سرانوال په دې خار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او لودي سره پر هر راست تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو. پاکستان په تیر نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نوومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بنده شو چې د پاکستان حکومت له دې هواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. په دې ترڅ کې د سګانی کال د اکتوبر تر 19 نیټې پورې نږدې 1,00,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتله ډیر ښه نه دی. افغان خبریال ظاهر بهند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي.
افغان کډوال د شپې او ورځې د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزې پر لاس لري. په تیرو دریو کلونو کې شپږ د ځانوژنې پیښې رامنځته شوي دي په پلازمینه اسلام آباد کې. افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده.
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی. په تیره میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وویل چې په روان 2023 کال کې شاوخوا 6000 افغان کډوال هلته نیول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو رضاکاره مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي ډیری دا کسان یوازې له دې کبله چې کډوال دي په زندان کې اچول شوي دي.
په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې موږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې سدو ساتلې وي، نه نوی پیسې د 10 افغانان می چې په وای باندې تور خالدا وی چې دوی ان ډاکومېنټډ په دې کې به موږ ډېر د 10 کسان مو لیدل چې هغه ډاکومېنټډ خو دغه با سر به ری دوی نیول وی. زما ملګری دارنده زموږ د 10 ملګری د پېښور اسلام آباد او کوټه کې هم زموږ مخې ته چې کلم د دوی د 10 کیسونو راشي نو موږ د دوی مطلب یا فیس نه افلو د دوی کوم هم ال تکې د لشي یا دل تخلاصې د لوی یا ریپورت کول وی سی کوم ما پروسس د دوی لپاره اسانه وی یا دوی مون پاسانی ځن خلاصول شو هغه پروسس د دوی لپاره اډاپټ کو.
نور گاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو قربانه دي. د UNHCR د ارقامو لمخه د سګانی کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیرا افغان کډوالو شمیر څه باندې 10000، په ازبکستان کې 9000 او په ترکمنستان کې 3500 کسانو ته رسیدي. په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دی ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیګل مجلې او ځینو نورو رسنیو په 13 تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د استل کې دوه لګواخ او په کمپونو کې لوهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیولا شینوارای په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د 3 میاشتو تر 13 وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نو موړی ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوی دی.
البته خو افغانانو لپاره ډېر ستونزې مشکلات او ځې ډېر نه لاړه مالته دا سیول کما باز موږ د لپاره کار نو هیڅ شي نو بس په کوټه کې پراتو د خپل روپۍ مخوړې تقریبا 12000 ډالر ما وخواړه چې موږ باندې راووتو ډایرک به پولیسو ونیو. د ورځې به تقریبا چې په تو ایران نه ترکیه ته وخته تقریبا 200 کسه ارش پمړه کیږي. د یو چر قدر اهمیت ترکیه او ایران زمونږ افغانانو ته نه ورکي. ته چې ورور لاړ شي هلته زمونږ د افغانانو دا ژوند وګوري، زندگی وګوري، په والله په بالله چې جهنم دی، جهنم ډیر ور پورې خده.
آیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نور نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کې دوه وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواد د ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل لمنځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګ بي وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریخودو ته اړ کیږي. نو د دغه عواملو د منځوړلو د لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. منګه یو ملي پلان ته ضرورت لرو په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دورسته ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي، هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان له خپلو کورنیو سره لویدیځو هیوادونو ته تللي او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې پلاره دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د زورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سره اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه ته بیام خره اغلی. په افغانستان کې سره لدی چې په ډیری دولتي ادارو او اکثر موسسو کې د خزو د کار مخه نیول شوې ده. یو شمیر خزي په شخصي توګه د ژوند چارو د مختبیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسی احمدزی په دې راپور کې.
هلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تربیه وکمنې نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې لا دولسم ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس یو لس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردانو روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي یعنی بعد شاگردان زنو روم لارم چه غراضی نویدی دن کار بارز دید.
د دې په وینا په پیل کې دوی نجونو له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې کار کوي. کلی وردک از دې روډی ته ویل چې اوس له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې شپږ کسه کار کوي. نو موړي ته تکړه چې د دې سربیره په خوا کارونه خو
زما تولیدات چې دغه مشتریان ډېر خوښي وي، ډېر انتخاب وي. یو همشه زما په تولید کې چې دغه زخل تولیدات کې غواړم چې نواری وګوسي. یعنی ما تولیدات کوو بخښه دی او ورکه مدي نو زه کوشش کوم چې په هر تلید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زمو مشتریان د مونه خوښ او خوشاله دي زمو کاروبار او شکر ووس بخي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شو دی بعض خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیات پر ماشین نه خستل خو وست دومره نه دی خو بیا هم که نظر نور خلق و نراغت د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی او مشتریان مشته او چون تولیدات می ډیر مشتریان خوښی وي او مشتریان می ورځ پر ورځ زیاتیږي پر ماشین نه
ورسله دی چې د 2022 کال په دسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه لسګونه زره ښځې بیکاره شوې تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه چې د پریکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ خراب اقتصادی وضعیت د متشبوسو خزو کارونه اغیزمن کړی دي خو د زینو متشبوسینو کارونه په ټاپه نه دي درېدلي هله ماير وردک بیا خپل کار خوشاله ده او وايي چې نو وخت د دې سبب شوه دی چې حتی عرفانی شي
کوشش کوم چې په هر تلید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی زما تولیدات چې دي هغه و بخښل دي یعنی و بخښنه کې زه کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباسونه دي بلوچستان سنه دی او دغه مردانه کندر دوخت یخندی گجراتی چادر دی خورون دی دست خیاطی بخش دی یعنی زو و بخشو کی بده هر سکی کار کوم یعنی و بخش یو و رقم تولیدات دی مود
د اغلی وردک په چیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزدیوال چې په 2019 کال کې غزدیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر مېرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړی ده
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکو چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دی د ترڅنګ څه دی او کور مسولیت لري او کولې سي چې موږ ته د کوم خامه واسي دي هغه توګي چې دي هغه راته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکو ل کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سید وای چې سره لدی چې د خزل دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسولیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی جاپانی دی سرپتلونه دی او دیناری ناولا پر وسکتونه صادر دادی او پر راتلون که کیمو دیموک مو خدا ده چی هم داغ خپل کار دنوره پر مختاگ ورکو و وکره سو چی همه خیزی چی اوز با کورونه که نستی دی اوی ده دست یا فرصت برابر که چی دو اوی لپر یو خب بازار وی و وکره سی چی خپل هم داغ کومی توگی دی ده پخیر قیمت بندی نریوال بازار تا وراندی
سیدی زیاده کړه چې کومه خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیرې د لستونو خولي او غاړي جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ تر لاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي د سیدی په باور د مېرمنې کولای شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي خو اکثره هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي په دې کې وهم نګینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د ازادۍ رادیو ته وویل
تر په خو کارونه ډیر زیات تغییر کړی په خو بچو کارونه بزنس سره ډیر خروان و خرید فروټ ډیر زیات و مو ډیر اردار به مخستل هم له بهر هم د نن افغانستان کې له نور ولایتو څخه په کابل کې فرمایشه ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لکه کارونه کمزور شوی
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشر اغل افیزی نظر و پختو هغه وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه په خو ډیر زیات خنه ده چې دوی وشي کولای افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شانس په د چا په ځوان کې ډیر زیات اړین دي په باید مصرف کوي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیات دي او د نو غړي پر افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې پیسې ورکړي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي. اغلی افیزی زیاتوي
چې ډیر خلک وته افغانستان بهر لی او دوی ډیر یعنی علاقه دي تنه لري، مثلا په خو چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم موډلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونه کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخوانی مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر خزو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لبګه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو